بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوی د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې او مشورتي ناسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنیو مسایلو کې هم اوري چې په فرانسه کې د نوتردام لرغونې کلیسا په بیګاني اور کې ډېره تخریب شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې 850 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغولو تعهد کړی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال ځای اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی په واشنگټن کې دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې جمهور رئیس وایي د نوتردام کلیسا به له سره ورغوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد په واشنگټن کې دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. هغه تر اوسه مخکې پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په واشنگټن کې د ترکیه د جمهور رئیس له سلاکار سره خبرې کړې دي. خلزاد پرون لیکلي و چې پر افغانستان د جګړه امریکا نه ده تحمیل کړې. افغانان له څو لسیزو راهیسې د جګړې په میدان کې دي او کله ناکله په خپلو کې جنګېدلي دي او یوازې ملکي انسانان یې قربان شوي دي. د امریکا د حکومت خاص استازی لیکلي و چې افغانان بشپړ اوربند غواړي او امریکا یې د غوښتنې ملاتړ کوي. هغه نن پر ټویټر لیکلي پر دې چې زه په دوحه کې یم باور مکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د کتنې لپاره کومه نیټه لا نه ده ټاکلې. د دې وزارت ویاند په یو ایمیل کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د بین الافغاني خبرو نتیجې ته منتظر دي. د رپورټونو پر اساس نن به هغه لیست هم اعلان شي چې د افغانستان حکومت برابر کړی تر څو د طالبانو سره د مذاکرې لپاره دوحې ته ولاړ شي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې 2500 افغانان، قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه جوړوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، د استخباراتو د ادارې پخواني رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود پرون ویل چې دوی هم په دې جرګه کې ګډون نه کوي. هغوی ویلي چې ولسمشر غنی مشوره نه ده سره کړی. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې دی په جرګه کې ګډون نه کوي. د رپورټونو پر اساس عبدالله د جمهور رئیس غنی له لوري د مشورې نه کولو له امله په دې جرګه کې ګډون رد کړی و، خو وروسته د جمهور رئیس د رسنیو دفتر وویل چې جمهور رئیس غنی به له عبدالله سره خبرې وکړي او د هغه اندېښنې او نظر به وپوښتي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل غندلی دی. د امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې دا به یوازې د افغانانو کړاو زیات کړي. وسلوالو طالبانو د اپریل په 12مه نیټه اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې پسرلنی عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې دا کار د سولې لپاره هیڅ ګټه نه لري او پر ټولو خواوې غږ کړی چې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو او داسې مذاکرو د پیل هڅه وکړي چې په افغانستان کې روان بحران د سیاسي جوړجاړي له لارې حل شي. امنیت شورا پرون دغه بیان خپور کړی دی. په فرانسه کې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګیدلی اور په بشپړ ډول مړ شوی دی. په دې کلیسا کې پرون ماپښین اور ولګید. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ویلي چې دا کلیسا به له سره ورغوي. ماکرون ویلي دا د فرانسې د ولس د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ویجاړېدو ساتل شوې ده او خطر له منځه تللی دی. د پاریس ښار زرهاو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په وحشت په دې کلیسا کې د اور لمبې او دود چې ښار یې پر سر اخیستی و وکتل. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 850 کاله عمر لري او د اطفایې کارکوونکو پرون ډېره هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له زیات تخریبه وساتل سي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان به نن په مسکو کې وي. روسیې ته د هغه دا رسمي سفر د دوو ورځو لپاره دی. د کرملین د رسنیو دفتر ویلي چې امام علي رحمان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په بلنه هغه هیواد ته ورغلی دی. پوتین او رحمان به د کرملین په وینا د دواړو هیوادونو لپاره پر مهمو مسلو لکه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او بشري همکاري خبرې کوي. دواړه به د خبرو په پای کې یو شمېر اسناد هم لاسلیک کړي. په دوشنبه کې د روسیې سفیر ویلي چې د جمهور رئیسانو پوتین او رحمان ترمنځ د موافقې له مخې به روسیې ته د تاجکستان د کرنیزو تولیداتو صادرات په بېساري ډول اسانه شي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شرې ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور برابره ډیره سوې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون د دې ساري ناروغي په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې شرې په بې ساري ډول په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې اوس په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان او قرغزستان او په څو افریقایي هیوادونو او د جنوب ختیځې آسیا په یو شمېر هیوادونو کې شرې د پراخېدو په حال کې دی. د شرې مخنیوی کېدای شي.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نومونه نن اعلانېږي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا یو غړي او د حزب اسلامي رئیس عبدالهادي ارغندیوال دا خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دغه لست به اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نامازه لستونه غوښتل کېدل. شاید نن خلاص
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه باندې مخالفت ښیي. له هغې ډلې د غزنی یو اوسیدونکی وایي:
موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي یو چې د پردي کلتور نومونه ورکوي، تر هغوی نومونو لاندې افغانان وژني. موږ ته دا نه الفتح عملیات مهم دي، نه خالد عملیات مهم دي. موږ غواړو سوله وشي.
په بهرنۍ مسله کې هم اورئ چې په فرانسه کې د نوتردام لرغونې کلیسا په بیګاني اور کې ډیره تخریب شوې. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې دا 250 کلنه لرغونې ودانۍ به بیا جوړه کړي. پروګرام ته خراغلی وخت. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. د سر موضوع مداده چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یوه مشورتي ناسته وکړي. د افغانستان حکومت د قطر د ناستې لپاره د افغانستان د سیاسینو او احزابو او ټولو مشرانو په ګډون د مصالحې عالي شورا کې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړه کړې ده. تمه ده چې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ناسته د اپریل په 19 پیل او 23 په قطر کې دوام وکړي. واصل وسال دغه ټول مسایل تعقیب کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې په دې اړه به نور جزئیات لاغه واورو.
من نستنګ زه سپ تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، ټاکل شوی چې د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نوملړ په راتلونکو څو ساعتونو کې اعلان شي. د پخلاینې د مشرتابه شورا یو غړي عبدالهادي ارغندیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې قطر ته د تلونکو پلاوی د ټاکلو پر سر کوم ستونزه نشته او نوملړ به نن اعلان شي.
اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نه عمل ته لستونه غوښتل کېدل. شاید نن خلاص ټول د افغانستان خلک د مختلفو تنظیمونو نه او د مختلف د خچا اجتماعي نه او د ښځو نه او د مشترکن د افغانستان د جمهوریت لخوا دغه 350 کسان برخه واخ.
خغل ارغندیوال وای د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ پر سر ټول سره همغږی دی، خو د پخلاینې د مشرتابه شورا د غړو د ټاکلو پر سر لا هم اختلافات شته دي. د ده په خبره ځینې مشران ټینګار لري چې د قطر له ناستې وروسته دې د پخلاینې د رهبرۍ شورا غړي وټاکل شي. بلخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډون کوونکو لیست نن سه شنبه نهایي کیږي. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبرۍ شورا تر اوسه د دوحې د غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت و چې نن به دا لیست وروسته شي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو ویل کیږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشرۍ او د اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. سره له دې چې د قطر د بین الافغاني ناستې د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو د حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربان نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوحې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو د ویاند زبیولا مجاهد له قوله رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شاملې وي، خو د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد تازه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې رویټرز د ده خبرې ناسمې تعبیر کړې دي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ترکیې د ولسمشر له یو سلاکار سره یې کتلی دي. دغه په خبره ترکی چارواکو په دغه لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې او په دې برخه کې د روانو ټولو هڅو ملاتړ کوي. خلیلزاد همداراز هغه راپورونه هم رد کړي دي چې ګواکې دی په قطر کې دی او له طالبانو سره خبرې کوي. خلیلزاد وایي لا تر اوسه په واشنگټن کې دی او قطر ته نه دی تللی. بلې ستنګزه صاحب،
ډېره مننه. واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې تمه د نن د قطر د بین الافغاني مشورتي ناستې لپاره د افغانستان د لوی پلاوي د ګډونوالو نمونه نهایي شي او بیا وروسته اعلانېږي. په همدې اړه باندې به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو ښاغلي انتظار خادم سره هم خبرې وکړو. خادم صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان یو لوی پلاوی به قطر ته ځي، هلته به د اپریل 19 تر 21 له طالبانو سره خبرې کوي. څومره به وتوانېږي دغه کسان چې د ټولو استازیتوب پکې کیږي د بین الافغاني خبرو لپاره او د سولې د مذاکراتو لپاره چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به کیږي لار هواره کړي؟
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کینی، دا په خپل ذات کې د یو نوی ټوپیدلې هلې زیرې منتره کوي. لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده، همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې مونږه د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید ټولې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی د پنیک پال باندې نیسم، که څه هم شاید وخت ته نهایي شوی وي. ولې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنی باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي، هم پکې د سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې ایجاد کوي. معنا دا ده چې راځي ډیر زیات توقع ونکړو چې دغه هیئت کله د نسم ته درشم پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا باید یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
مننه. طالبانو په خوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له استازو سره په دې شرط کینی چې هغوی په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه وو چې یوی هم ځان مهم او محترم او شمیره زمداده چې دنیا پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم داده چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کوي نو طالبان بر لوړ ګټي کوي او په دغه لوړی لاسرون بلدي. معنا دا ده چې اولی ویلی حکومت سره نه کینو، وزاد چې کله مشترک هیئت دلته د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملي کوي، نو کېدای شي په راتلونکي کې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدای شي څارونکي تضمینونکي د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ملت ټول له طالبانو سره کښېني او یو هوکړې ته ورسېږي.
مننه ښاغلی.
دغه طبیعي پروسه ده او پر مخ باندې روانه ده.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک، د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه هم تطبیق شي، او یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایلو باندې ټینګار زیات شي که څنګه؟
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو، طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت په هغه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات افغانستان تر ملت کې دي چې طالبان د 1990 کلونو طالبان دي، هغه فکر به له منځه لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کې، هغه به له منځه لاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو د تفاهم او د نظریات
نتیجې لپاره په تمه ده. د وزارت خارجه د امریکا دا خبره تازه کړې ده، یعنی وروسته لږ به کېدای شي دوی بیا سره وګوري.
دا خبره دا فکر کوم چې رښتیا هم همدغه دقیق معلومات دي چې کله دغه ناسته وشي لا اوس به ډېر مسایل برسېره شي او لارې به روښانه شي او پر مخ وځي.
ډېر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم چې د قطر د بین الافغاني ناستې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک
کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونی کلیسا به چې ډېره برخه یې په اور کې سوځېدلې بیرته ورغوي. دا کلیسا په پاریس کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. په اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي، همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، په دې کلیسا کې لګېدلې اور څومره زیان رسولی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې د رغولو په اړه څه ویلي دي؟
بله استاد صاحب، د فرانسې د پلازمېنې پاریس البته په مرکزی برخه کې په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی دی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی او دغه راز نور زیان هم ورته اوښتی دی. دا 100 متره برج چې د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده، وروسته له هغه ونړېد چې لرګین چت د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې لا د زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 8.5 سوه کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلي، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور لمبو ژغورل شوي دي. د اتفاقي کارکوونکو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي چې د دغه تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر ماکرون دغه راز ژمنه کړې چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. البته په داخل په خپله فرانسه کې وار له مخه د دغې کلیسا د رغولو لپاره د پریمانه مرستو ژمنه شوې ده. د فرانسې دوسترو شتمنو د دغې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیون یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالد او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیون یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالد د 100 میلیون یورو د مرستې ژمنه کړې دي. خو د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي، ځکه دا 8.5 سوه کاله مخکې دغه چت جوړ شوی و. پولیسو له بلې خوا بیا ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو لري. له مخکې په دې ودانۍ کې د ترمیم کارونه پیل شوي و. د اور وژنې د پرنیو عملیاتو پر مهال د اوتفایی یو کارکونکو یو د غرض دو پولیس برسرین ټپیان شوی دی.
د نړۍ یو شمیر مشرانو هم په دې اړه باندې خفګان څرګند کړی. دوی څه ویلی دي؟
د نړۍ یو شمیر مشرانو د دې پیښې په اړه خواشیني او د غرض د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پیړۍ د کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د برتانیا صدر اعظم تریزا می بیا ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هلې ځلې کوي.
مننه کوم. فقط په اخر کې لنډ راته وایي چې د نوتردام کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا لپاره څومره تاریخي ارزښت لري.
د پاریس ایفل برج ډیر مشهور و، خو د دغه برج ترڅنګ د نوتردام کلیسا هم د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د دې کلیسا له نوم څخه دغه راز د فرانسې مشهور لیکوال ویکتور هوګو په خپل تاریخي اثر ګوشپشت نوتردام کې هم کار اخیستی و، استفاده ځینې کړې وه. د یادونې وړ بولو چې وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال یو څه زیان رسېدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیان ډیره په امن کې پاتې شوی و.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوریو د فرانسې د نوتردام د لرغونې کلیسا د اور لګیدنې په اړه باندې موږ ته بشپړ جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم فیروز عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د قرقل د پوستکي اداره وایي اټکل کوي روان 1398 مریض کال به نورو هیوادونو ته د قرقل صادرات زیات شي. د دې ادارې عمومي مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر مریض کال کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته شاوخوا 200 زره جلد افغاني قرقل پوستکي صادر شوی دي. نوموړي دغه شان وویل چې د روان کال د قرقل د کاروبار لپاره د پوستکي د پیر پروسه هم پیل شوې ده او دې پیل شوې پروسې ته په کتو اټکل کوي چې د قرقل په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې د جګړو زیاتېدو په اقتصادي فعالیتونو سیوری غوړولای. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر یلبرف اتاین ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه خو ده چې د نوي مریض کال له پایله په دې ولایت کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې له امله یې هیڅ اقتصادي پرمختګ نه دی شوی او خلک د بیکاری له ستونزو سره مخ دي. ښاغلی اتای وایي د جوزجان په زیات شمېر ولسوالیو کې نامنې خو مرکزي نسبي امنیت لري. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې چې د نامنې پیښې کمې وي په جوزجان کې هر کال په زیات اندازه غالۍ، کلیم او قرقل جوړېدل او یو شمېر هیوادونو ته صادریدل چې اوس د فعالیتونه په چپه ولاړ دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بری قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بری بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نی بری وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې یو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و او افغانۍ نوی پولا، یو یورو و اتیا افغانۍ 500 پولا، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 500 پولا، یو سعودي ریال سل افغانۍ 550 پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پولا، زر هندۍ کلدارې 1,200 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,500 افغانۍ.
په غزنی ولایت اوسیدونکو وایي دوی نه د افغان پوځیان او نه هم د طالبانو پوځي عملیات او جنگونه غواړي، بلکې دوی د سولې او اوربند غوښتونکي دي. دوی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو پوځي عملیاتو په مخالفت کې دغه خبرې کړې دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان د دولت او وسلوالو طالبانو له لوري د پوځي او جګړه ییزو عملیاتو له پیلېدو څخه اندېښ نه شي. دوی وایي د دې پر ځای چې دواړو لوري پر جګړو او عملیاتو ټینګار کوي، د سولې لاره دې غوره کړي تر څو افغانان یو ښه راتلونکی ولري. دوه تنو ځوانانو په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: له جګړو ستړي سوي، نور نو په یو سوله ییز او له جګړو پاک افغانستان کې ژوند کول غواړي.
نوم یې خلیل رحمان ده، د غزنی اوسیدونکی یم. دا چې دوی په هر کال کې د کار په سر کې دواړه لوري عملیاتونه اعلانوي، په دې عملیاتو باندې هیڅ ګټه د وطن ته نه رسېږي او موږ څه نه جوړ کړی دي.
امیر مساخلوال یم د غزنی ولایت. موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي یو چې د پردي کلتور نومونه ورکوي، تر هغوی نومونه لاندې افغانان وژني. موږ ته دا نه البته عملیات مهم دي، نه خالد عملیات مهم دي. موږ غواړو سوله وسي.
دا چې له تیرو څو کالو څخه په افغانستان کې د پسرلي په موسم کې د دولت او د وسلوالو طالبانو له لورې د عملیاتونو د پیل اعلان کیږي، نو د غزنی یو تن مدني فعال رحمت الله مرجان خیل هم وایي د دواړو لورو د عملیاتونو د اعلانولو په ترڅ کې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي.
موږ نه الفتح غواړو نه خالد غواړو، ځکه په دې کې دواړو لورو ته افغان وژل کیږي. نو که چیرته صلح وسي، اوربند وسي، دا به د افغان ولس په ګټه باندې وي.
خبریال او شنونکی سیف الله مفتون وایي د غزنی ولسونه سخت له جګړو ستړي سوي دي. هره شپه د ښار او ولسوالیو په بیلابیلو ځایونو کې جګړې روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل د فوځي عملیاتونو اعلانول د سولې په وړاندې خنډ جوړول او د جګړې اوږدول دي.
د عملیاتو اعلانول خپله د سولې لپاره یو خنډ ده. د دې پر ځای چې عملیات اعلانوي، باید د سولې په خبرو باندې تمرکز وکړي. که چیرې طالبان د عملیات اعلانوي، دولت یې په وړاندې عملیات اعلانوي، نو بیا هم جګړې خپل زور اخلي او په منځ کې به یوازې افغانان وژل کېږي، هغه که طالب ده، که عسکر ده او که ملکي سړی ده.
که یوې خواته په هیواد کې د سولې خبرې تر بلار وخت ګړندې سوې دي، خو بلې خواته افغان دولت د وري میاشتې په لومړۍ نیټه د خالده وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په ورځ د الفتحه په نوم پسرلني عملیات اعلان کړل، چې د دغه عملیاتو د جګړې ډګر ډیری وخت په غزنی کې تودېږي، چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو تر څنګ ولسي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدل کړو.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجیه صاحب وایي
کابل چاپ ډیری ورځپاڼو بیا هم د سولې مشورتي لویې جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي له اټکل سره سم ډاکټر عبدالله پسی نورو جریانونو او انتخاباتي ډلو هم د حکومت مشورتي لویې جرګه تحریم کړه. له دې تحریم سره د مشورتي لویې جرګې د جوړولو لپاره هیڅ د توجیه وړ دلیل پاتې نه دی. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا که حکومت له دا ډول مخالفتونو سره سره بیا هم مشورتي لویې جرګې جوړوي، دا به د خپلو پلویانو یوه غونډه وي او هیڅکله هم د لویې جرګې عظمت ته درنښت نشي تمثیلولی. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې د سولې لپاره د ملي مشورتي لویې جرګې مخالفتونه د څه لپاره. ورځپاڼې له مشورتي لویې جرګې سره د حکومت د اجرایه مشر او د حنیف اتمرد په مشرۍ د سولې او اعتدال ډلې پریکون ته په اشاره لیکلي په افغانستان کې ستره ستونزه دا ده چې ګڼ کسان په داسې ملي تصمیم کې چې د وخت ستره غوښتنه ده له ګډونه پشا کیږي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا دا ملت ته نور شکونه هم را پیدا کوي چې په وینا یې دا د حل لار نه ده. هشت صبح ورځپاڼې بیا د مشورتي لویې جرګې لپاره د اجماع په جوړولو ټینګار کړی. ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي د مشورتي لویې جرګې د جوړولو پر سر له وروستیو عکس العملونو څرګندېږي چې ارګ له مطرحو سیاسي څیرو سره مشورې نه دي کړي. د ورځپاڼې په وینا که چیرې د سولې مشورتي جرګه مطرحو سیاسي څیرو، انتخاباتي نمایندانو او ګوندونو له حضور پرته ترسره کیږي، دا جرګه به خپله موازنه له لاسه ورکړي او دا به یوازې د ښاغلي غنی د انتخاباتي کمپاین یوه برخه وي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د سولې له پروسې او انتخاباتو سره سیاسي معامله کوي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا په انتخاباتي بهیر کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي سره له دې چې اوس مهال د هیواد شرایط داسې دي چې که یې واقعي ارزونه وشي په بشپړ باور ویلی شو چې راتلونکي ولسمشریز انتخابات د ناممکن تر بریده ستونزمن دي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په باور که د سولې روان بهیر ښه پر مخ ولاړ شي، مانا دا چې ټول لوري به سولې ته لومړیتوب ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کایر یم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمه دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی وو، چې په فرمان کې راغلی وو چې بندیان چې دی خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واستوه، کېناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی. وروره چې ویې کې خوشحاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او کېناس یې تحقیقات یې ځینې وکړي. وروره کلونه پوره شوي دي بندیان ناست دي ډېره وخته ته، کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه. دوی به تحقیقات ځینې وکړي. د سې اوه سړی سه ازادي د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه. زنده باد ازادي راځي.
منګ د ننګرهار ولسونه د ازادۍ راډیو د لارې نه عمران خان ته دا زیری ورکو چې عمران خان دا کم دوه هدفه چې ته لري دا نشي ترسره کولی. د پردي په کور کې لاسوهنې مه کوه. منګ رسمي قانوني ریاست جمهور لري چې جمهور لرو حکومت لرو دا زمونږ خوښه ده. کار زمونږ دی, ملک زمونږ دی. ته په منګ باندې باداري نشي کولی ځکه افغانان تاریخ تا ته معلوم دی. عمران خان دا دریم ځل دی چې د موقت ادارې چغې وهي. خپل دوه هدف په پکې ترسره کوي چې یو د ډیورنډ کرښه ده بل اوبه دي. خو افغانان هېڅکله هم د دې په دې څه خبرو نه غولېږي او نه تېرېږي. دغه پیغام دی عمران خان ته او د افغانستان ټول ولس ته ورسېږي چې د عمران هدف معلوم ده د ډیورنډ کرښه ده او د حکومت اوبه دي. والسلام په احترام.